وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوریدي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایي لیست اعلان کړ. د مشورتي لویې جرګې د تیاری کمیسیون وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون د جعلي متن خپرېدل د یو شمېر استخباراتي کړیو کار دی او په دې ډول غواړي د لویې جرګې په وړاندې حساسیتونه راوپاروي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي ایران به د خپل اټومي حق څخه یو قدم هم شاته نشي. په شمالي وزیرستان کې نن سهار په یوې ځانوژنې کې حمله او ډزو کې درې سرحدي ملیشه عسکر مړه او اته تنه نور ټپیان شول. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه د مشورتي لوی جرګې مقدماتي غونډه نن له غرمې وروسته جوړه شوه. د ملي مشارکت ګوند وایي یو شمېر ګوندي هیوادونه هڅه کوي چې امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون مخه ونیسي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو وروسته لیست اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه د مشورتي لوی جرګې مقدماتي غونډه نن له غرمې وروسته جوړه شوه. د دې جرګې یو تنغړی رحیم الله سمندر وایي چې په دې غونډه کې تر ډیره د مشورتي لوی جرګې پر اجنډا او امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند پر اهمیت خبرې وشوې. د لازدي رادیو سره په مرکه کې وویل
څو په دغه مقدماتي غونډه کې حضرت په خپل وینا کې جرګي اهداف تشریح کړ، جرګي موخه او دایمو الچرای او مجبوریت ته لیو مجبوریت په اساس موږ دا کار کوو او د افغانستان آینده ته ضرورت دی. او دوی ویل چې تقریبا 19 کټګوري کې خلک دعوت شوی دی او غلشت نهایي شوی دی. زیات شمیر ملمنو را رسیدلی دي او دوی به سبا په کمیټو کې کار کوي.
نوموړي وویل چې په دې غونډه کې د جرګې 80% ګډونوال حاضر وو. مشورتي لویه جرګه سبا پیلېږي. ویل کېږي چې څلور ورځې بعد د جرګې غړي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه سلا مشورې وکړي. د بلې خوا د ملي مشارکت ګوند وایي یو شمېر ګوندي هیوادونه هڅه کوي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون مخه ونیسي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابولي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ملي متحد جبهه او یو شمېر سیرې د ایران لپاره په همدې هدف کار کوي. د لکشفي ارګانونو وغوښتل چې دغو کسانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. خو د ملي متحد جبهې مشر انجینر احمد شاه احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر د او د دګون پر نورو غړیو لګیدلې تورونه رد کړل. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو وروستۍ لیست نن خپور کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د شکایتونو تر څېړنو وروسته د ولسمشرۍ کاندیدانو له لومړني لیست څخه وستل شوی کاندید داود سلطانزوی بیرته په وروستۍ لیست کې شامل شو. نوموړي وویل چې په دې لیست کې به نور بدلون ناراضي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو له لومړني لیست نه شپارستانه استلی وو. دا و د افغانستان اړوند کورنی خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له جنا خال کوزین اوره.
راپورونه وايي په شمالي وزیرستان کې نن سهار په ویزان وژنو کې حمله او ډزو کې درې سرحدي ملیشه عسكر مړه او اته نور ټپیان شول. یو کس چې ځانې د انصار المجاهدین ډلې ویان معرفي کړ، مشال راډیو ته د ټلیفون لاره د حمله مسولیت ومانه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي ایران به د خپل اټومي حق څخه یو قدم هم شاته نشي. د خامنهای دا بیان په جنیوا کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرو مخکې نن د ایران د ملي ټلویزیون له لارې خبر شو. د ایران ستر مذهبي مشر وویل د جنیوا په خبرو کې ایراني هیئت ته سری لیک ایستلی دي. خامنهای بسیج ملیشو ته د وینا پر مهال د غراز وویل ایران د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي. د دې خبرې په ځواب کې حاضرینو مرګ پر امریکا شعارونه ورکړل. د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د نن ورځې خبرې به یوې داسې موافقې ته په رسېدو متمرکز کزی وی چې آیا ایران د لویدیز د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د شپږو میاشتو لپاره خپل حساس اټومي فعالیتونه زندوي او کڅنګ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د بشري حقونو کمیټې ایران د شکنجو مسلسلو اعدامونو د ټولېدو او بیان د ازادیو د محدودیتونو په ګډون د بشري حقونو د سختو سرغړولو لامل غندل دی. دغه کمیټې په نیویارک کې د سې شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ او د ایران له حکومت څخه یې په ټینګه وغوښتل چې د بشري حقونو د سرغړونو ستونزه دې حل کړي. دا پریکړه لیک په درې اتیا موافقو، شپږ دېرش مخالفو او دوه شپېته مستنقفو رایو سره تصویب شو. دا پریکړه لیک د کاناډا لخوا وړاندې شوی او دغه هیواد د 2012 کال سپتمبر میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې شلولي ول. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر محمد قاضي په کاناډا تور ولګاوه چې د ایران په زیاتو پرمختګونو سترګې پټوي او داسې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې له حقیقته خالي ده. تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به هم په راتلونکي میاشت کې دا پریکړه لیک تصویب کړي. په پاکستان کې د معارف فعاله ملاله یوسفزی به نن په شتراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لخوا د 2014 کال سخاروف جایزه ترلاسه کړي. 14 کلنه ملاله د اکتوبر میاشت کې د کوچنیانو د تعلیم د حق د مبارزې په بدل کې دغه جایزې مستحق اعلان شوې وه. ملاله یوسفزی د 2012 کال اکتوبر میاشت کې په سوات کې د طالب وسلوالو لخوا په ډزو ویشتل شوې وه او په لندن کې درملنه شوې ده. ملاله په سوات کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نجونو د سخت حالت په اړه لیکنې کولې او د نجونو د تعلیم د اړتیا په اړه خپل نظر څرګنداوه. د اروپایي پارلمان د 500 یورو دا جایزه هر کال د بشري حقونو او د بیان ازادۍ فعالانو ته ورکول کیږي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان چې څلورم ځل د نورو وو کلونو لپاره د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوی، د لوړې لپاره ځای کولو وروسته د وزیرانو په کابینه کې بدلون راوست. د اوږدې مودې دفاع وزیر شیر علي خیرالله اوف چې 13 کاله په دې څوکۍ کار وکړ، نن د روغتیایي دلایلو له امله له دندې لرې شو. د خیرالله اوف پر ځای به د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان شیر علي شاه مرزا د دې هیواد دفاع وزیر شي. په نوې کابینه کې د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف او د ملي امنیت دولتي کمیټې رئیس سید مومن یتوموف پر خپلو څوکیو پاتې دي. رحمان د سې شنبې په ورځ د صدر اعظم مرستیال مطلوب خان دولتوف او د ګورنو بدخشان نارامې خود مختار سیمې والي قادر قاسم له دندو لرې کړل. د تاجکستان جمهور رئیس چې له 21 کال راهیسې په دې څوکۍ کار کوي، د یو شمېر وزارتونو او دولتي ادارو د ادغام او مسؤلیتونو شریکولو امر هم کړی دی. د مصر د سینا دښتې په شمال کې د موټر بم په 14 کې لږ تر لږه 10 تنه مصري عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. مصري چارواکي وایي بم د هغو رخصت شوو عسکرو د سپرلۍ په موټر وچاودېد چې له سرحدي ښار رافانه د العریش ښار په لور روان ول. د جولای میاشتې راهیسې چې پوځ اسلام پال جمهور رئیس محمد مرسي له واکه لرې کړی، القاعده پلو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. په بغداد کې نن سهار په یو شمېر بمي چاودنو کې چې د ډېر حده شیاګان پکې منخه شوي وو، لږ تر لږه 43 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شول. پولیس وایي تر ټولو وژونکي حمله په صدریه ګاونډ کې وشوه چې په موټر کې ښودل شوی بم په یو سرخلاصي مارکیټ کې وچاودېده. په دې حملې کې 15 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. نورې حملې په شهاب، دوبچي، کرادا، اعظمیا او عامل ګاونډونو کې شوي دي. او د روسي پولیسو د مسکو په جنوب ختیځ ناحیه لیوبلینو کې پر سوداګریز مرکز باندې د یرغل پر مهال له زرو زیات کاریګر نیولې دي. پولیس وایي دا کسان یې نن سهار نیولې او وبه کتل شي چې آیا دوی په قانوني ډول د اوسېدو اسناد لري او د کومو جرمونو لپاره خو د غوښتنې په لیست کې شامل نه دي. پولیسو دغه راز ویلي، د یرغل پر مهال زیات اندازه جعلي شیان هم نیولې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم پر اتلونکو سلر وشتونو کې د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 0، اسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 0، اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 10، اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 0، اسمان وریز وي. ورسته برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 6، اسمان وریز. د ملتیمو مننه.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شرپینې ته په هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایي لیست خپور کړ. د مشورت لوی جرګې د تیاری کمیسیون وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د جعلي متن خپرېدل د یو شمېر استخباراتي کړیو کار دی او په دې ډول غواړي د لوی جرګې په وړاندې حساسیتونه راوپاروي.
بعض ممالک او بعض حلقات استخباراتي د منطقې غواړي چې دا جرګه ثبوتاش کړي، سند جعلي خلکو ته تصویر ورکړي.
د مشورت لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون نن د جرګې په تالار کې مقدماتي غونډه وکړه.
تالار تقریبا 90% خوشحال، تالار ډک و، مېلمانه زیات شمېر موجود و.
په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د پرانستلو په درشل کې خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون بشپړه موافقه نه ده شوې. افغان او امریکایي ځواکونه اټکل کوي چې سږ ژمی به د پخوانیو په څیر نه وي، بلکې د مخالفینو بریدونه به زیات وي. په خوست کې ماشومانو ته د پولو یا ګوزن پر ضد د واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو.
مونږ جمله 2,50,000 هغه ماشومان چې د 5 کلو څخه عمر یې ټیټ وي د 2 قطرو په واسطه هغه واکسین کیږي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو د خبرو او د غراز د خزو لپاره د ازادي راډیو د ښوونیز پروګرام هم د خبرونې نور مطالب جوړوي چې په دوهمه برخه کې اوریدای شي. له مخکنی وادي سره سم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نن د جمهوری ریاست او د ولایت شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایی لست خپور کړ. په دغه لست کې ویل شوی چې د جمهوری ریاست پر کاندیدانو یو کس اضافه شوی او شمیر یې 12 کسانو ته رسی. معصوم میوند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نننۍ غونډې ته ورغلی او همدا شېبه له کابل را سره د ټلیفون په لیکه دی. میوند صاحب راته وویل چې لست خپور شو، چارواکو نور څه وویل؟
لیست خپور سو په دې لیست کې بدلون راغلی. مخکې چې په لمړني لیست کې 10 کسان و تاسو مو ته اشاره وکړل، دا اوس 12 کسان سول، یعنی یو کس بل هم په دغه په خواني لیست کې یو کس بل هم اضافه سو. په ورستي لیست کې دا کس داوود سلطان زوی دی چې د دوه طبيعت موضوع د دستونځو چې د نو توانې د لیفه مخې دوره کې د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو په خبر باندې چې د خپل د دوه طبيعت موضوع حل کړي د بهرنی چارو وزارت سره په اړه باندې اسناد جوړ کړي. خو دی وایي چې د شکایتونو کمیسیون دغه اسناد بیرته څیړلی او د بهرنی چارو وزارت څخه هم دا خبره اخیستې ده چې د دوه طبيعت اوس نه لري. د دې کمیسیون مرسیال عبدالرحمن هوتکی خبر اعلان ټول چې دغه ورستۍ لیست د شکایتونو کمیسیون ته څیړون ورسته د نن په رسمي ډول باندې اعلانوي. دلته د عبدالرحمن هوتکی خبري واورو.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز مارخ 29 عقرب ساله
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د 1992 کال د اقرب 9 نیټه د 1993 کال د جمهوری ریاست او ولایت شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست رسمي اعلانوي. د جمهوری ریاست وروستۍ لیست 12 کسانو او د ولایت شوراګانو وروستۍ لیست 2,213 کسانو لاره موندلې ده.
نامزدان شوراهای ولایتي په لیست نهایي کاندیدان راه پیدا نموده.
بلې نور صاحب.
بله، مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلو چې د لست لخبریدو نهایی لست لخبریدو سره سره هم کچیر د زینو کاندیدانو په وړاندې جرمونه په محاکمو کې د افغانستان په محاکمو کې تثبیت شي او دوی مجرم وګڼل شي، کېدای شي چې د لست څخه وایستل شي. آیا بیا هم خبره هم داسې ده او که دا نهایی لست دی؟
دلته یو موضوع ډیر د پاساس ټول باندې ویلس ول پرون د انتخاباتو شکایت نوردل کمیسیون ویل چې کله هغه کسان چې په ورستۍ لیست کې راځي او د دوی پاسنادو کې بیا هم ستونزې پیدا کیږي، یعنی د عدلي او قضایي ادارو د خاص خبر دی باندې د قتل یا نور مسایل چې هغه جرم بلل کیږي، هغه اسناد ثابت شي دوی کولای شي د انتخاباتو تر ورځې پورې لا هم، یعنی د انتخاباتو څخه ورځ مخکې لا هم دوی کولای شي چې د کسان له لیست څخه وباسي. نن چې کله پښتانه د انتخاباتو د خپلواک مسؤل مسؤلین څخه ولې چې دا موضوع به تاسو څنګه کوي، ځکه تاسو نه وویل چې دا ورستۍ لیست دی بدلون نه پکې راځي. خو دا بدلون په دې معنی باندې نه راځي چې اوریدونکو ته موږ وایو په دغه یو لسکاسیز لیست کې نور کسان اضافه کېدلای نه سي، یعنی نور کسان دینس او اضافه کولای کوم ولې تر هغه وخت پورې سي. ورسته چې بیا د انتخاباتو کمیسیون د ویان نور محمد نور سره ما خبرو کړی چې دا بدلون په څه معنی دی چې تاسو وایئ نه سي، بدلون په دې معنی دی چې کسان اضافه کېدلای نه سي کوم بدلې سي، یعنی هر څوک عدلي او قضایي درې پر غبنې تور ولګي دا کسان دوی کې دلته چې را کوم چې بلې نور صاحب
مایوان صاحب د شپاره سو کسانو له ډلې څخه چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو له نهایی لست غورځول شوی او یوازې داوود سلطان زی د نهایی لست لار پیدا کړه. نور 15 کسانو ویلو چې دوی خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي، تر اوسه پورې هغه کوم عکس العمل څرګند کړی دی؟
د دې اعتراضونو ته در دغه لحظه پر چې تاسو سره خبرې کوو، د هغه کسان چې لمړني لیست څخه او د روسي لیست څخه هم دی پاتس ولونس کولای چې دوی په روسي لیست کې د ولسمشری د کاندیدانو راسي د ولایت شوراګان د کاندیدانو ځینې کاندیدان هم دغه اوس د خپل اعلامي خبرې کړي چې سبب دی خپل کانفرنسونه یا غونډې لري خبري اعلان سره خپل معلومات کړي دي. مخکې هم په افغانستان کې دغه ډول مسایل چې پیښ شوي وو په انتخاباتو کې بیا دې چې راځونه کړي مظاهره کړي وي او خپل حق خپل ځغې پر حق بللی وو او د نور دولتي چارواکو خبره ناسم بللی وو. دلته د وو کاندیدانو نمونه هم ستکه وختو د اوریدونکو سره کولای شي چې مشر کو چې دغه یو لسکا سان څوک دي چې په روسي لیست کې ځای پیدا کړی دی. بل نور سب
بله مننه. مخکې مو هم د لسو کسانو چې نهایی لسته لار پیدا کړې و نمونه یاد کړي وو، بیا هم نن دا موضوع تعقیبوو او اوریدونکي به پوښتي چې یولس کوم کسان دي چې کولای شي د دیارلس او درنویوم کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې سیالي وکړي. له تاسو نه مننه معصوم میوند چې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو د نننیو څرګندونو او د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نهایي لیست په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکول. بلې قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې نن د انتخاباتو کمیسیون نهایی لیست خپور کړ. د جمهوری ریاست لپاره په دې لیست نهایی لیست کې یولس کسان دي چې کولای شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي او دغه راز د ولایتي شوراګانو لپاره هم په ټول افغانستان کې 2013 کسان د کاندیدای وړ بلل شوي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې کابل د مشورتي لوی جرګې د پرانستلو لپاره تیاری نیسي، راپورونه وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون بشپړه موافقه نه ده شوې. د اختلافاتو خبره په داسې وخت کې رابرسېره شوې ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د همدې تړون پر سر تازه خبرې هم شوې دي. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
رویټرز اژانس څرګندوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر موافقه نهایي شوې نه ده. دا خبره په داسې وخت کې خبره شوې ده چې ټاکل شوې ده سبا په کابل کې مشورتي لویه جرګه پرانیستل شي او دا مسله وڅېړي. که چېرته دا موافقه ونه شي نو امریکا خبرداری ورکړې ده چې له افغانستانه به د 2014 کال تر پایه خپل ټول پوځیان وباسي او افغان ځواکونه به پرېږدي چې دوی په یوازې سر د طالبانو په مشرۍ له یاغي ځواکونو سره جګړه وکړي. د رویټرز اژانس په وینا د سیشن بی پورس د کابل او واشنگتن ترمنځ پر دې اختلافات پیدا شول چې کابل وویل ولسمشر اوباما یو لیک استوي او په هغه کې هغه تیروتنو ته اشاره کوي چې په تیرو 12 کلونو کې امریکا په افغانستان کې کړی دی. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی وویل د دواړو حکومتونو ترمنځ روسي موافقه ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا خبره پر ځای ده چې لا هم باید نیمګړی کارونه بشپړ شي. افغان حکومت وایي چې دوی ته دا ډاډ ورکړل شوی دی چې روانه اونۍ به بارک اوباما مشورتي لوی جرګې ته لیک استوي. په دې اړه د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیزی وویل
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهور رئیس لخوا څخه عنواني ده د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې او دغه موضوع د خط به مخکې د مخکې مشتره رسیږي او د خط به بیا په جرګه کې د موافقت لیک د مسودې سره د جرګې ګډونکو ته هم وړاندې کیږي.
بل لور ته د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس وویل چې د خسي وړاندیز په جمهور غشتونکو انتقادونه راوپاروي او د جرګې قرباني شوی امریکایان به په قهر کړي. نو داسې کوم شی نشته. که چیرته کابل او واشنگتن موافقه وکړي چې امنیتي تړون سره وکړي نو یو شمیر بهرني ځواکونه به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د فبروري په میاشت کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې نړیوال پر دې غور کوي چې له 2000 تر 1200 پورې پوځیان په افغانستان کې وساتي. د دې ترڅنګ د اوباما اداره پر دې غور کوي چې په افغانستان کې له 3000 تر 9000 پورې پوځیان وساتي، خو که چیرته امنیتي تړون ونه شو بیا به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. ورته پریکړه دوه کاله مخکې واشنگتن په عراق کې وکړه او کله چې د بغداد له حکومت سره په خبرو موافقه ونه شوه خپل ټول عسکر له عراق وایستل.
و امر دل په داسې حال کې چې کابل د مشورتي لوی جرګې د پرانستلو لپاره تیاری نیسي، راپورونه وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون بشپړه موافقه نه ده شوې، خو د دې تړون یوه جعلي مسوده په کابل کې خپره شوې ده. د لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د کابل او واشنگټن د امنیتي او دفاعي سند جعلي متنونه دي. یو شمېر استخباراتي کړیو کار دی چې په دې شکل غواړي چې د لوی جرګې په وړاندې د خلکو حساسیتونه راوپاروي. مخکې دی چې دې موضوع ته مخه کړو، د مشورتي لوی جرګې د مقدماتي غونډې له حاله مو خبرو. مشورتي لوی جرګې کمیسیون نن د دې جرګې په تالار کې مقدماتي غونډه کړې وه. د یاد جرګې یو غړي رحم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تیاری او دغه راز د جرګې د اجنډا په اړه بحثونه وشول. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمن له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او د دې مقدماتي غونډې په اړه ورڅخه معلومات وغوښتي. ښاغلي سمندر په ځواب کې وویل
نن تقریبا دوه نیم بجې د مشورتي لویې جرګې مقدماتي غونډه پیل شوه. په دغه مقدماتي غونډه کې د لویې جرګې د جوړولو کمیسیون چې دی حضرت صاحب افراش کې دی، حضرت صاحب او د دغه کمیسیون مرستیال شهراني صاحب وینا وکړه. دغه راز صادق مدبر چې دی د اداري امور رئیس او د دغه جرګې دارالانشا رئیس هم دی، هغه هم یو شمېر معلومات ورکړه. اعضا وته حضرت صاحب خپله وینا کې جرګې اهداف تشریح کړه او د جرګې میلمنو ته ښه راغلاست ویلې. د مختلفو لور ولایتونو راغلي دي، همسایه هیوادونه او د جرګې هدف کې ویل چې دا جرګه د دې لپاره غوښتل شوې چې دغه مهم امنیتي تړون باندې خبرې وشي د امریکا متحده ایالات سره، او دا یې ویل چې دا یو مجبوریت دی، یو مجبوریت په اساس موږ دا کار کوو.
سمندر صاحب، تاسو چې د همدې جرګې غړي یاست، تاسو خپل د سترګو لیدلې حال څه ډول دی؟ د مجموع کې د جرګې بهیر څه ډول روان دی؟ آیا کوم کسان هغه میلمانه چې دوی را دعوت کړي و خامخا ټول خو بینی راغلي یا براغلي؟ ستاسو معلومات څه دي؟ دوی ټول حاضر شوي دي کابل ته راغلي دي کنه؟
مهاجرینو استاجی دي، د قومي مشران دي، د مختلفو ولایتونو نه. یو شی چې دا ډېر زیات شوی دی په دې جرګې پرتله، هغه دا دی چې دا ځل د یو شمېر خوغو قربانیانو هغه راغلي دي، کورنۍ هم دعوت شوی دي، یا هم په انتحاري بمونو کې انتحاري چاودنو کې دي خپل کورنۍ غړي د لاس ورکړي دي، او دغه راز یو شمېر هغه کورنۍ قربانیان استغه هم دي، د خپلوان هم دي. د جرګې کې چې د ناتو یا د متحده ایالاتو یا هم د نړیوال ځواکونو په بریدونو کې یا هم په بمباری کې خپلوان د لاس ورکړي دي.
د دې جرګې د اجنډا په اړه کې مشته معلومات راکوي، یعنی سبب چې دا جرګه رسما پرانستل کیږي، د دوی اجنډا به څه وي چې مقدماتي کړنه به د دوی کوم مسایل وي؟
سبا چې دی سبب زیات سهار د خونه جرګه پیل کیږي، اوله برخه به کېږي زیات افتتاحیه ویناوي چې په کې ولسمشر کېږي چې برخه واخلي، د دولت نور لوړ پوړي چارواکي به برخه واخلي، او مختلفو هیوادونو سفیران استازي به دعوت شوي دي، او د ترغرمي به کېږي دغه معرفه د پرانستن کې وره برخه واخلي ویناوي وي. لغرمي وروسته کېږي چې خلک په مغه 50 کمیټو ویشل شي او د 50 کمیټو کار پیل شي. زه فکر کوم په دا څونکو دوه ورځې کې به غړي ټول غړي کمیټو کې کار کوي، او په مغه سند بلولي، د سند په مختلفو خواو خبرې کیږي، ترجمه برابر شوی ده په دری پښتو او نورو ژبو، هغه به ټول ته پوښتنه ورکول کیږي. د غرض مرسته به کیږي کمیټو سره چې څو په تصامیمو کې به بغنه بعد فکر کوم مرسته وکړي د جرګې په وروستي پای کې قرارداد یا هر څه پای کې.
د مشورتي لوی جرګې غړی رحیم الله سمندر چې د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون د تیاریو په باب خپل سترګو لیدلی حال بیانوه. د مشورتي لوی جرګې د پرانستلو په درشل کې داسې راپورونه د البته د کابل او واشنگټن د امنیتي او دفاعي سند یو جعلي متنونه هم خپاره شوي چې د دې جرګې د کمیسیون د چارواکو په وینا د استخباراتي کړیو کار دی، او غواړي چې په دې شکل د لوی جرګې په وړاندې د خلکو تصویر خراب کړي. د لوی جرګې د کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني پشهي ازادي راډیو ته وویل چې دا تر اوسه پورې د کابل او واشنگټن د امنیتي او دفاعي سند اصلي سند تر اوسه پورې نه دی تیار شوی، او دغه سند به په مشورتي لوی جرګې کې د جرګې غړو ته وویشل شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې اوري.
د مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسیون په دې باور دی چې ځینې استخباراتي کړۍ غواړي ل امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د جعلي متن په وسیله د دې جرګې په وړاندې حساسیتونه راوپاروي. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شی وایي د دې سند د جعلي متن خپرېدل د خلکو په ذهنونو بده اغیزه کوي او باید چې مخه ونیول شي. ښاغلي په شی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار تر شا د ځینو ګاونډیو هیوادونو لاس دی، خو نوموړي د کوم هیواد نوم وانخیست.
والی چې دا جرګه سپوږه شکړي سند جاهلی خلکو ته تصویر ورکړي. په دې سند کې دوی یوازې یو ماده باندې استحقاق کوي او ډېر تاکید په دې کوي چې دغلته نوشته شوي دي چې امریکایان کولی شي د افغانانو کورونو ته ننوځي، تلاشي وکړي او عملیات وکړي. اما هلته دا خبره قید دی اصلي سند کې چې هیڅ امریکایي نشي کولی د افغان کور ته ننوځي، عملیات وکړي.
ټاکل شوی سبا په کابل کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه مشورتي لویه جرګه پیل او څلور ورځې دوام وکړي. د جرګې شاوخوا 2500 ګډونوال به په 50 کمیټو کې د امنیتي او دفاعي سند په موادو بحث او سلا مشورې وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه له امریکا سره د دې سند په دوو مواردو موافقې ته نه دي رسیدلي، چې یو یې د افغانانو د کورونو تلاشي او بل د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د قضایي تعقیب څرنګوالی دی. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون ویان وایي امنیتي ځواکونه باید د سند د جعلي نسخو د خپرېدو مخه ونیسي. د امنیتي سند دا جعلي نسخې چا خپرې کړي؟ عبدالخالق حسیني په شی په اړه وایي
دا خلک هغه خلک دي چې د وطن سره علاقه نه لري، د افغانستان د خلکو دوستان نه دي، بلکې د افغانستان په ضد باندې فعالیتونه او کارونه کې دا د بیرونی حلقاتو نه پیسې اخیستي او دا هغه خلک دي چې بیرونی خلکو ته استخدام شوي، هغوی د پاره کار کوي نه افغانستان دپاره.
له دې وړاندې د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین داد فرس پنتا ویلي وو چې د دې سند جعلي متن په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت په آدرس خپور شوی. سپنتا ویلي دوی د هغو کسانو غږونه هم ثبت کړي چې د امنیتي او دفاعي سند د مخالفت په خاطر یې په پاکستان کې له طالبانو سره ټلیفوني خبرې کړي. په دې برخه کې تر اوسه حکومت د چانوم نه دی یاد کړی، خو ملي امنیت وایي چې د تورنو کسانو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یو شمېر مشکوک کسان نیولي چې د لویې جرګې د ګډوډولو پلانونه یې درلودل.
خلق دی کابل او واشنگتن ترمن دی امنیتی سند پاړه چوي.
ستاسو لا پیغامونه نه
زمیر افضل دا دفاعی تړون شیدای ک دا تړون وشید افغانستان د خلکو سره امریکایان بیا خپل پسر عملیاتونه کی خپل پسر وکړو ته زی تلشانی بکوي. نو دک ز موافقه نیم او ک پغس د شرط وشي چې افغانستان ته د افغانستان بغټي یا د افغانستان په نفع دا سره موږ مونږ سید ودی کی
زمانوم عبدالحمید جبرخیل دی کغه دغه تړون مثبت اړیکه ولري نو ټول افغانان دوباره خدای او که من کم خواهشات پزړه کې لرو کم ستونزې زمنګ په وطن کې دي دغه د زمنګ کم نظر لرو که په دغه تړون سره دا مشکل حل شي نو زمنګ په وطن کې به همیشه دوباره صلح راشي او خط تغیرات براشي.
څو تنو کابل خاریانو نظرونه و چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه نظر څرګندو. د دې تړون له مخې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه پریکړه کیږي. بیا هم له موضوع لري نه ځو. افغان او امریکایي ځواکونه اټکل کوي چې سږ ژمی به د پخوانیو په څیر نه وي، بلکې د مخالفینو بریدونه به پکې دوام ولري. والسټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی. مهم ټکی سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د افغانستان د ځمکنیو ځواکونو قماندان جنرال مراد علي مراد له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې سږ ژمی به جنگ ونه دریږي. طالبان به کوشش وکړي چې د سږ کال په پای او د راتلونکي 2014 کال په پیل کې له خپلو ټولو منابعو څخه په استفاده خپل پوره زور څرګند کړي. پوځي چارواکي وایي په داسې حال کې چې وسلوال مخالفین زیار کوي چې د راتلونکو انتخاباتو مخه ونیسي، نو د دوی هغه ډول بریدونه به چې د تبلیغاتي اهدافو او د ګڼ نفوسه سیمو د خلکو د ویرولو لپاره یې ترسره کوي شدت اختیار کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د قماندان مرستیال برطانوي ډګر جنرال لوري میر وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي، موږ د ژمي د جنگ موسم ته داخليږو. انتخابات را روان دي، نو سږ کال به موږ د ژمي عملیات هم ګړندي کړو، نور به هم مؤثر او پراخه کړو. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی هم وایي چې دوی د ژمي لپاره پوره تدابیر نیولې دي. د موږ د ژمي د عملیاتو په پلان کې په ټول ژمي کې تعرضي عملیات شامل دي. موږ دښمن تعقیبوو او قطعا دوی ته د داسې تحرکاتو اجازه نه ورکوو چې تهدید وګڼل شي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله وایي اول امتحان مشورتي لویه جرګه ده. دغه جرګه چې شاوخوا 2500 کسه پکې ګډون کوي د پنځشنبې په ورځ پیلېږي او د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتي تړون په موضوع غور کوي. دغه امنیتي تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو څرنګوالی قانوني کوي. مسلوالو طالبانو د تیر شنبه په ورځ د دغه جرګې د دایرې دو ځای ته نږدې انتحاري چاودنه وکړه چې په نتیجه کې ډېر لس کسان مړه شول. د افغانستان حکومت د مشورتي لوی جرګې لپاره د تیاریو په ترڅ کې 15 ورځې رخصتي اعلان کړه چې پرون سه شنبه پیل شوه او د شدیدو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د کابل ډېر سړکونه هم تړل شوې دي. وال سټریټ جرنال لیکي افغان ځواکونو چې شپږ میاشتې مخکې د خپل هیواد د امنیت ټول مسؤلیت په غاړه واخیست د هغو مهمو سیمو څخه یې چې په خپلواکۍ دي په بریالیتوب دفاع کړې خو تلفات هم زیات شوې دي. ورځپاڼه وایي 350 زره کسیز افغان ځواک د راتلونکو انتخاباتو په امنیت کې قاطعانه رول لري.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونو ته دوام ورکړو، جنا قال کوزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو وروستی لیست نن خپور کړ. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په لیست کې داود سلطانزوی بیرته داخل شوی. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه د مشورتي لویې جرګې مقدماتي غونډه نن له غرمې وروسته جوړه شوه. د دې جرګې یو غړي رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې تر ډېره حده د مشورتي لویې جرګې پر اجنډا او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند پر اهمیت خبرې وشوې. د ملي مشارکت ګوند وایي یو شمېر ګاونډي هېوادونه هڅه کوي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون مخه ونیسي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي نن په یوې غونډه کې وویل چې ملي متحده جبهه او یو شمېر څیرې د ایران لپاره په همدې هدف کار کوي. راپور نوای په شمالي وزیرستان کې نصار په وی ځان وژن کې حمله او دزو کې درې سرحدي ملیشا اسکر مړه او اتنور ټپيان شول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او ایران به خپل اټومي حق څخه یو قدم هم شاته نشي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلي د بشري حقوقو کمیټې ایران د شکنجو مسلسلو اعدامونو د ټولېدو او بیان د ازادیو د محدودیتونو په ګډون د بشري حقوقو د سختو سرغړونو لامل غندلې. په پاکستان کې د معرف فعال ملال یوسفزی نن په شتراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لخوا د 2013 کال سخاروف جایزه ترلاسه کړه. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان چې څلورم ځل د نورو قانون لپاره د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوی د لوړې لپاره ځای کولو وروسته د وزیرانو په کابینه کې بدلون راوست. د مصر د سینا دښته په شمال کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه لس تنه مصري عسکر وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان دي. د نړۍ د کیمیاوي وسلو د څارنې سازمان وایي که چیرې هیڅ هیواد د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره حاضر نشي، دوی به د سوریې د کیمیاوي وسلو زیرمې په سمندر کې له منځه یوسي. په بغداد کې نن سهار په یو شمېر بمي چاودنو کې چې د ډېر حده شیاګان پکې پنخه شوي وو، لږ تر لږه 40 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شول. د روسي پولیسو د مسکو په جنوب ختیځ ناحیه لیوبلینو کې پر سوداګریز مرکز باندې د یرغل پر مهال له زرو زیات کارګر نیولې دي. او د وینزویلا پارلمان د هیواد سوسیالیست جمهور رئیس نیکولاس مادورو ته د فرمانونو صادرولو له لارې د اجراتو یو کلن صلاحیت ورکړ.
د خبرونو تفصیل لپاره کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په ویب پاڼه کې مو د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ، او د غرض د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شئ. د افغانستان په اړه بیا هم مطالب لرو، خو اوس به یوه سیمه ییزه موضوع راواخلو، د ایران د اټومي لانجې مسله. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واوریدل، د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي ایران به خپل اټومي حق څخه یو قدم هم شاته نشي. دا په داسې حال کې ده چې نن په جنیوا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او د ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوې مرحله پیلېږي. په دې خبرو کې هڅه کیږي چې د شپږو میاشتو لپاره د ایران د حساسو اټومي فعالیتونو د درولو او په بدل کې پر دغه هیواد د ځینو بندیزونو د نرمولو په هدف یوه موافقه ترلاسه شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
لویدیز قوتونه له ایران غواړي چې تر 100% پورې د یورانیم غنی کول چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اساسي مواد بلل کیږي ودروي. د نړۍ قوتونه د ایران په لویدیز عراق سیمه کې د هغه تحقیقاتي ریاکتور په اړه هم اندېښنه لري چې د جوړولو چارې روانې دي. د ایران د استازو او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ په جنیوا کې د خبرو اترو وروستۍ مرحله لس ورځې وړاندې ترسره شوه، خو دواړه لوري کومې نتیجې ته ونه رسیدل. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل دواړه خواوې په جنیوا کې جدي خبرې اترې کوي. بارک اوباما د سه شنبه پورې په واشنگټن کې د سوداګرو یوې غونډې ته ویل دی وايي د دې لپاره چې بندیزونه ډېر اغیزمن دي موږ وتوانېدو چې ایران د خبرو اترو میز ته کینو تر څو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. زه نه پوهېږم چې موږ به په روانه اونۍ یا راتلونکې اونۍ کې موافقې ته ورسیږو او که نه، خو له ایرانیانو سره په خبرو کې ډېر جدي یو، حتی د یو موقتې موافقې په اړه چې موږ یې توقع لرو. ولسمشر اوباما د سه شنبې په ورځ د کانګرس د سنا مجلس له یو شمېر مخکښو غړو سره هم وکتل او له هغوی وغوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو موضوع وځنډوي. بلورته د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې کړې دي. دا په تیرو یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې د برتانی او ایران مشران له یو بل سره تماس نیسي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی نن وویل چې د خپل هیواد له اټومي حق څخه به یو ګام هم پشان شي. د ایران د دولتي تلویزیون له لارې په خپل وینا کې خامنائی وویل په جنیوا کې د ایران اټومي مرکزیانو ته د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه سری کرخې په ګوته کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اورئ. په ایران کې افغان کډوالو سره ایرانی چارواکي بد چلند کوي. دا ادعا د بشر د حقونو ډلې په هغه راپور کې کړی ده چې نن په کابل کې خبر کړ. د بشر د حقونو سازمان د اسیا برخه چارواکي وایي ایران د افغان کډوالو په وړاندې د بشر د حقونو سازمان له موادو سره سم چلند نه دی کړی. دا راپور یو سلو څلیرشت صفحې لري. په راپور کې په ایران کې د افغان کډوالو بد وضعیت تشریح شوی دی. همدارنګه راپور کې د افغان کډوالو د حقونو په پام کې نیولو سره ایراني چارواکو ته یو لړ وړاندیزونه هم شوی دي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د بشر د حقونو د سازمان د آسیایي برخې مسؤلین په خپل راپور کې په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي ایران په مختلفو برخو کې د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د دې سازمان د آسیایي برخې مرستیال فیلین کاین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وویل په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کډوالۍ د نړیوالو اصولو څخه سرغړونه ده.
Iran's failure to respect international obligations.
Iran da detwani dala che da narewalo qawanin sara sam la afghan kadwalo sara chaland ukri. Afghanan pa Iran kishkanjakiigi, bandiyanigi, la khpulo kuruno jala o pa azur la haqi khawri sharil kiigi. Che da amal da bashari haqun da sazman la usulo khilaf ti.
Pa Iran ke da afghan kadwalo da waziyat pa hakla de de sazman rapor da nabalalo milmano pa nama pa Kabul ke khpur sho. دا راپور یو سلو سلرویشت صفحې لري او په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې تشریح کړې دي. د دې سازمان مسؤلینو وویل دا راپور د ایران او افغانستان پر ګډه پوله له شاوخوا سلو کډوالو سره د مرکو په اساس بشپړ کړی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په وروستیو لس پنځلس کلونو کې په ایران کې د افغان کډوالو اوسېدل ستونزمن شوي دي. د ایراني چارواکو لخوا د افغان کډوالو شکنجه کول، په ایرانی خونځیو کې د افغان ماشومانو پر زده کړو بندیزونه لګول، له کورنیو څخه د دوی د نارینه او جلا کول، له یو خار څخه بل ته د دوی د تګ مخنیوي، د دوی د وسیدو د کارټونو نه تمدیدول او داسې نور هغه موارد دي چې په دې راپور کې ځای شوی دي. سربیره پر دې د دې سازمان مسؤلینو د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د ماشومانو بندي کول د بشر د حقونو له معیارونو خلاف وګڼل. د دې سازمان مسؤلینو په ایران کې د افغان کډوالو د حقونو خوندیتوب ته ایرانی چارواکو ته یو لړ پیشنهادونه هم وړاندې کړل.
Iran should set up a transparent and fair
Iran باید د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ عادلانه سیستم جوړ کړي. موږ د ایران له حکومت غواړو چې په ایران کې د افغان کډوالو په ګرځېدو او لا یو ځای څخه بل ځای ته پرتو باندې بندیزونه نه لګوي. له افغان حکومت څخه هم غواړو چې په دې حق له ایراني چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي او ایران وهڅوي چې د کډوالو په وړاندې سختي ونه کړي.
د دې سازمان د معلوماتو لمخې وسمهال په ایران کې سباندې 3 میلیونه افغان کډوال وسیږي چې شاوخوا 9 لکه قانوني اسناد لري. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په حق له سرګندونې کیږي، بلکې لسو کلونو راهیسې په دې اړه د افغان حکومت مدني ټولنو او کډوالو شکایتونه پورته شوي دي. سربیره پر ایران په دې وروستیو کې ځینې راپورونه وایي چې په سعودي عربستان او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم د افغان کډوالو پر وړاندې چلند سخت شوی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و امر ده چې د بشري حقونو ډله وایي چې پا په ایران کې له افغان کډوالو سره ایرانی چارواکي بد سلوک کوي. افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته بیرته ستنېدو ته تر ډیره په دې خاطر زړه نه کوي چې په افغانستان کې د ستنو شو کډوالو او هم د بې ځایه شو کډوالو لپاره افغان حکومت او نړیوالو ټولنو تر اوسه هغه څه لازمه ده کارونه نه دي ترسره کړي. هلمند چې یو ناآرامه ولایت دی او د جنګونو له وجې ډیر خلک نورو سیمو ته کډه شوي یا له هیواده بهر وتلي دي، تر اوسه د مهاجرینو هیڅ یو ښارګوټی نه و جوړ شوی. خو د لومړي ځل لپاره دغه ښارګوټی نن پرانستل شو، البته د بنسټ ډبره کیښودل شوه. په دې اړه به په نورو خپرونو کې تاسو ته معلومات درکړو. خو اوس زو خوسته په خوست کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به چې درې ورځې دوام کوي هغه 2.5 لک ماشومان واکسین چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. په اړه نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل پر راپور کې.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د نږدې 0 تنو واکسیناتورانو او رضاکارانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د واکسینو د تطبیق په دې درې ورځني کمپاین کې به 2.5 لک تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د خولې څاڅکي ورکړل شي. هدایت الله حمیدی زیاده دا چې د پاکستان په قبایلي او سرحدي سیمو کې د پولیو یو شمېر واقعیات تر سترګو کیږي، نو هغه ماشومانو لپاره چې خپل کورنۍ سره له سرحدونو عبور او مرور کوي د هغوی د واکسین لپاره مشخص ټیمونه توظیف کړي دي.
موږ ته د عام روغتیا وزارت څخه ټارګیټ 2.5 لک تقریبا راکړل شوی دی چې موږ جمله 2.5 لک هغه ماشومان چې د 50 کلونو څخه عمر یې ټیټ وي موږ د 2 قطرو پوستا هغه واکسین کیږي. چون زموږ ګاونډي هیواد کې هم د دې زیاتې پیښې لیدل کیږي، سرحدي لارو کې هم هلته موظف ټیمونه ځای په ځای کړی دي تر څو هغه ګلالي ماشومان چې عبور مرور لري هغه همغه سات باندې واکسین کړي.
د پولیو د واکسین ولایتي مسؤل ډاکټر رحیم خیل آزادۍ راډیو سره د پولیو د واقعیاتو په اړه وویل چې تیر کال په سویل ختی زون کې د ګوزن 15 مثبت واقعیات ثبت شوي ول، خو سږ کال په یاده سیمه کې د پولیو هیڅ پیښه نه ده تر سترګو شوې.
تیر کال د پولیو مثبت واقعیت په ټول جنوب ختیځ ارزه کې چې 15 و، په دې کې 3 په خوست ولایت کې او 2 په پکتیا کې وي. 2 واقعیت سږ کال الحمدلله په جنوب ختیځ ارزه کې کومه واقعیه مثبت نه لر. موږ د اندر ډول سره د پولیو لټه کوو، مشکوک کسون لټو. پولیو مشکوک کسان موږ هغه چاته یو چې عمر 15 کلونه کمې او نرم فلج لري اوس پر لګېدلې، یعنی حاد. او په افغانستان سطح غیر د جلال آباد او کنړ نه وتلې چې دا کې تر اوسه نه تعداد واقع پیدا شوی دی مثبت. نور په ټول افغانستان کې کوم مثبت واقع نشته.
د یادونه وړ ده پولیو یا ګوزن یو وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پر مبتلا کېدای شي، خو زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه تر 50 کلونو لږ وي، یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي.
او مخکې له دې چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام واوري، په کندوز کې د سپورتي اسانتیاو د برابرولو د روانو هڅو په باب یو راپور راخلو. په کندوز کې یو سوداګر په شخصي پانګه د فوتسال ورزشکارانو لپاره یو سرپټی جمنازیوم جوړ کړ. تر دې مخکې په کندوز کې د دې سپورت د مینوالو لپاره دغسې یو سرپټی ځای نه و. په اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندوز د فوتسال د لوبغاړو ستونزو په پاملرنې سره چې د تمریناتو ترسره کولو په خاطر یې درلودلې، په کندوز کې د یو سوداګر په مرسته د فوتسال لوبغاړو لپاره یو اساسي سرپټی ځای د 10,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. په کندوز کې د فوتبال د فدراسیون مشر زبی الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلب په جوړېدو سره د دوی د تمریناتو ستونزې په کامله توګه لرې شوې.
زمينې فوتسال کې د پهلوي چمن سپینزر ایمور
د فوتسال سیستم چې د سپینزر چمن خواته خالص سرفراز لخوا جوړ سوی، د لوبغاړو به زموږ د فوتسال د ورزش مینوالو سره مرسته وکړي تر څو د خپل ژمنی تمرینات په دغه میدان کې ترسره کړي. همدارس د کندوز د سپینزر تصدۍ رئیس په هنیار خوشحال راسی وویل چې د دغه لوبغاړو زموږ د سپینزر شرکت له لوري ورکړل سوی ده تر څو ځوانان یو مناسب ځای کې خپل ورزش پر مخ بوزي.
تصدۍ سپینزر هم به خاطر تامین امی هدف
زړه خوښم چې په نننی شرایط کې زموږ ځوانانو لپاره داسې اساسي ځای جوړ سو. په همدې هدف د سپینزر شرکت دغه سیزن مسؤل کونسل ته یو جره ځمکه ورکړي او د سپینزر شرکت به نورې مرستې هم له ورزشکارانو سره وکړي. په همدې حال کې د کندز د فوتسال د ټیم یو تن لوبغاړي د نورو په استازیتوب وویل چې مخکې دوی زیاتې ستونزې درلودې او د دغه سټیډیم په جوړېدو سره به د دوی ټولې ستونزې هوارې شي.
بسیار زیاد خوش هستیم، جای افتخار است که استادیوم جدید و استاندار در بلد کندز توسط خالد جان تاسیس شده.
د کندز ښار یو شمېر کارپوهان هم د دې استادیوم له جوړېدو څخه خوښي ښوده او ویلي چې ورزش د ملتونو ترمنځ سوله او ورورولي راولي او ځوانان هم له ناوړو عملونو څخه راژغوري. جدول وړ ده چې تر دې مخکې په کندز ولایت کې د فوتسال ورزش لپاره کوم ځانګړي ځای شتون نه درلود. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
نیمه نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه جوړونکې لینا شریفی. د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د افغانستان د لومړنۍ خزینه نطاقي لطیفه کبیر سراج ژوند او کارونو ته تم کیږو.
لطیفه کبیر سراج هغه لومړنۍ خزه و چې د نطاق په توګه په خزمنو ډلو کې راډیو ترغله په چادرې کې براتله او درته به اخبار وایي.
د میرمن سراج په اړه د کورنۍ او همکارانو خبرې او خاطرې هم اورو.
اینا یک لیاقت یک کار را داشتن که میتونستن بکنن. اونا برو برز این ملت میکن، اونم کار را گیاد داشتن.
در اخبارونه زه لینا شریفی ورنده کام. خوب سر کله وگمی رشیدی ده خزو پا اړه لند خبرون اورو.
راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره په هلمند کې د نارینه وو په پرتله د ښځو نوملیکنه په سلو کې اویا کم شوې ده. د انتخاباتو مسؤلان وایي د سیمه ییزو دودونو ترڅنګ احتمالي امنیتي ستونزو ښځې اړې کړې دي چې نوملیکنه ونه کړي او د رایې کارت ونه اخلي. ویل کېږي د ټاکنو په ښځینه مرکزونو کې د نارینه کارکوونکو موجودیت هم د دې سبب شوی چې ښځې د رایې د کارتونو اخیستو ته رانشي، ځکه اکثره افغاني ښځې مخ پټې دي او نه غواړي نارینه یې عکس واخلي. په جوجن ولایت کې یو 22 کلن ځوان له وکلین انجلۍ سره د نکاح په تور ونیول شو. د غزوان یو کال د مخه د انجلۍ پلار ته د یو نیم لک افغانیو د ورکړې په بدل کې وکلن انجلۍ ځان ته په نکاح کړه. د شمال زون د بشر د حقونو د خپلواکې میسون د ساحوي دفتر مشر مغفرت صمیمی وایي چې دا یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل دی او هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس لري باید درنه سزا ورکړل شي. د دې وکلن انجلۍ پلار رمضان وایي چې د بې وزلۍ له امله مجبور شوی و چې خپله ماشومه لور خرڅه کړي. دی وایي چې د اسما په نامه خپله یوه بله 15 کلنه لور هم خرڅه کړې ده. دی وایي پرېکړه مو داسې کړې وه چې تر لویېدو به یې نه ودوي، خو په زور یې رانه بوتلې او نکاح یې کړې. د دغې پیښې عاملان نیول شوي او څېړنو لاندې دي. او وروستی خبر ده چې په عربي نړۍ کې مصر د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د هغې سروې له مخې چې د تامسن رویترز ادارې لخوا شوي، ویل شوي چې له عرب سپرلي څخه وروسته په مصر کې د ښځو د ځورونې او د دوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. تر دې مخکې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یوه رپورټ کې راغلي و چې په سلو کې 99 مصري ښځې له جنسي ځورونو سره مخ دي. په خبر کې راغلي چې جزر القمر چې د افریقا وچې په ختیځ کې پروت کوچنی هیواد دی او د کابینې په سلو کې شلی ښځې دي، لومړی عرب میشته هیواد دی چې د ښځو وضعیت پکې ښه دی.
مهر رسالت محمدی چون قانون فروزان انوار هدایت و مشعل وهاج ارشاد گمگشتگان وادی قویت زلالت و جهل را رهنمون عرصات وسیع و منور توحید و علم گردانید.
تاسو د افغانستان د لومړنۍ خزینه نطاقي لطیفه کبیر سراج غږ اوریده چې له نن څخه 950 کاله د مخه په چادري کې راډیو افغانستان ته راغله او په دې برخه کې د ګڼو نورو ښځو سر لاری شوه. میرمن سراج هغه وخت نطاقي پیل کړه چې اکثر افغانان په تیره ښځې له لومړنیو زده کړو هم محرومې وي او په ټولنه کې ډیرو کمو ښځو حضور درلود. په سر کې به د راډیو افغانستان د خپرونو عمومي رئیس استاد عبدالغفور برېښنا د میرمن لطیفه کبیر سراج کور ته ورته د هغې په غږ به یې مطالب ثبتول او وروسته به یې د راډیو له لارې خپرول. خو څه موده وروسته د خپله راډیو ته تله او په ژوندۍ بڼه یې د 3 بجو خبرونه، سیاسي تبصرې، هنري او ادبي پروګرامونه لوستل. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هنر او ادبیاتو برخې مشر کمال الدین مستان په افغانستان کې د راډیو د منستراتک او د لومړنیو نطاقانو په اړه وایي:
په وخت چې په 1300 کال کې رادیو شروع کړ په نشراتو باندې، دا هغه وخت و چې استاد صلاح الدین سلجوقي د شاهد دارالتحریر د وظیفې له څنګه د رادیو مسؤلیت هم په غاړه باندې واخیست، او لومړی نطاق د نارینه په برخه کې هغه وخت مرحوم سرور ګویا اعتمادي و، او استاد قاسم او فاروخ افندي د هغه کسانو چې له دوی سره د ټنګ ټکور پاکله باندې کارونه کول. ورو ورو دغه رادیو انکشاف وکړ، وده وکړه، له بلاخره لږ پرمختګ وکړ. په دغه وختو کې ډیر تکړه نور نطاقان هم رامنځته شول، لکه لطیفه کبیر سراج خدای پاک دې وبخي، لکه شفیقه حبیبي داسې پسې، لکه ښاغلی قایل صاحب، او داسې نور نطاقان راغلل. خو لطیفه کبیر سراج هغه لومړنۍ ښځه وه چې د نطاق په توګه په ښځمنو ډلو کې راډیو ته راغله، په چادرې کې به راتله او دلته به اخبار ویل. دا د دې سخت جرأت و چې د په هغه وخت کې په هغه محدود شرایطو کې د دومره جرأت کوو چې راډیو ته راسي او مستقیما خپل غږ د راډیو له لارې نه افغانستان ته، حتی نړۍ ته ور ورسوي.
لطیفه کبیر سراج د سردار عنایت الله خان لور او د امیر حبیب الله خان لمسی و، چې په 1902 لمریز کال کې په کابل کې وزیږیده. ماشومتوب یې په تهران کې تیر کړ او همالته یې ښوونځی ولوست، او په 1925 کال کې له خپلې کورنۍ سره بیرته وطن ته راستنه شوه. کله چې افغانستان ته راغله، سم له لاسه یې د کابل په ملالۍ ښوونځي کې معلمي پیل کړه، او 12 کاله یې دری، جغرافیه او تاریخ تدریسول. د دې په څنګ کې د مستوراتو په روغتون کې نرسانو ته سواد ورخوده. ښاغلی مستان وایي چې لطیفه کبیر سراج یوازې د خپل شوق د پوره کولو یا شهرت لپاره نطاقي ته مخه ونه کړه، بلکې دا د هغه وخت د ښځو د نهضت فعاله غړی وه، او غوښتل یې چې په هره برخه کې ښځې کار وکړي او د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي.
کله چې دا راغله، شفیقه حبیبي چې همدا اوس هم خدای دې ژوندي لري، ژوندي د داپسې راډیو ته راغله، نور نطاقان هم راډیو ته راغله، چې ورو ورو د افغانستان له تحول سره سم د دوی په ورځني ژوند کې، یعنی د نطاقي په هنر او فن کې هم تغیرات راغلل. بلاخره چې د راډیو او ټلویزیون لخوا خزمنو دومره برخه پکې واقع سي چې له نارینه سره یو ځای څنګ په څنګ به دوی خبرونه ویل، او لکه اوس چې وایي همدغه سپاغه وخت کې، حتی له دې وخت نه که د زموږ نطاقان چې واوري خفه نه سي، لا په ډېر جرأت سره، لا په ډېر قوت سره، لا په ډېرې پوهې سره، ځکه چې د نطاقي فن یوازې ویل نه دي. مرحومې لطیفې کبیر سراج دا توانمندي او دا قوت درلود، همغسې چې په قوت سره له مهدي فلسره خبرونې لوستلې، په همغه قوت سره نور نطاقانو هم د دې تګلارې ته ادامه ورکړه، او تر اوسه پورې دا بهیر جریان لري.
په راډیو افغانستان کې د میرمن سراج د کار له پیلولو نه لنډه موده وروسته میرمن آمنې ملکزاده، روقیه ابوبکر او شفیقی حبیبي هم نطاقي ته مخه وکړه، او له دوی وروسته بیا د ښځینه نطاقانو شمیر زیات شو. که څه هم د هغه وخت د ښځینه نطاقانو ځینو له دې دنیا سترګې پټې کړې او ګڼې یې له افغانستانه بهر اوسي، خو اوس هم په ملي راډیو ټلویزیون کې داسې نطاقان شته چې له میرمن لطیفې سره همکار وو او خاطرې ترې لري. دور محمد نوري له 10 کلو راهیسې په ملي راډیو کې ویاند دی. وایي کله چې زه او ما غوندې نور ځوانان راډیو ته راغلو، نو د میرمن لطیفې نطاقۍ ته به غوږ وو او غوښتل مو له هغې زده کړو.
ما در سالهای 50 وقتی که تازه
بود زه چه پا 50 کال که نوی پا رادیو افغانستان که در نطاق پا حس مقرر شوم، هغه وقت میرمن لطیفه کبیر سراج در رادیو افغانستان مطرح او محبوب نطاق او پا خپل رسا غگ او هغا فساحت چه در لو دش پی در اتنیم و بجو خبرون بیلوستل. موک چه تازه کار او در حقی خبرون او نور اخبروانی با مو پا پورا غور آوریدی او غشتل ملاقی تقلید کرو. میرمن سراج موږ ته په نطاقۍ کې یو مثال و. ما ډیره هیله درلوده چې داسې یو وخت راشي چې د اتنیمو بجو خبرونو ته ورشم او له میرمن سراج سره خبرونه ولولم. زه خپلې هیلې ته ورسېدم، خو هغه وخت میرمن سراج په راډیو کې نه وه او مهاجره شوې وه. میرمن سراج نه یوازې تکړه ویانده وه، بلکې ډېره مهربان او د درانه خوی او انساني چلند درلودونکې وه. کله به چې راډیو ته راغله، له پیاده نیولې تر مامور او مشر پورې له ټولو سره به یې برابره پوښتنه کوله، او له رئیس او ملازم سره به یې یو ډول چلند کوله.
عین برخورد باز رئیس هم داشتن.
د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د نطاقانو د اداري مشر همراز ننګرهاری هم څه مدل میرمن لطیفي سره همکار وو. دی د هغې په اړه وایي:
کله چې زه راډیو افغانستان ته راغلم، لطیفه جان کبیر سراج دلته نطاقې په حس باندې دنده سرته رسوله. یو کال زیات و کم موږ سره یو ځای وو. زه هم نطاقانو په اداره کې وم او دی هم د راډیو سره همکاري لرودله. لطیفه جان کبیر سراج هغه وخت کې یوازې خبرونه به د شپې خبرونه به ویلې، او مخکې د هغه نه زرغون کال باز دی نور ادبی پروگرامونو دی کی به هم برخه خستله او دا چون د خې کورانه نواز تخلص هم سراج ده دا د ریو بخي دا وخت امان الله خان غازی دا غوري روا او سردار نعمت الله خان دا لور و او مغسی درون خوې حمله رو دو ډیره بي خزوه اخلاق د شفقت او د اخلاص د نصاقانو مقابل کې د خپل همکارانو مقابل کې ډیر سیاتو واقعا کله چې دا لاړله د خلا د نه موجودیت خلا محسوسې دله د ځې خالی و نه دا به چې نوی رادیو تراغله د به نوازش کول او ډیر به حسول خپل کار ته ان ډیره مهربانه خزوه او تشویق د په ټول باندې زیات اخلاص او تشویق اولو به
میرمن سراج د نتاقی لمرنه جایزه د بینوال خاطر لاسه کړه او څو ځله په ستاینلیکونو ونازول شوه. میرمن سراج د معلمه او نتاقی ترڅنګ په هنري برخه کې هم لوی لاس درلود او له خپلې خور زینب عنایت سراج سره په ګډه هڅې د زینب ننداری تیاتر په پښو ودراوه. د تیاتر د پردې تر شا کارونو ترڅنګ یې د ډرامه لیکنې په برخه کې هم همکاري کوله. د افسانه په نامه نامتو تیاتر چې په زینب ننداری کې وړاندې شو د دې لیکنه وه. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج چې د لطیفې کبیر سراج د تره لور ده او ډیر وخت یې سره یو ځای تیر کړی د میرمن لطیفې د هنري او ادبي کارونو په اړه وایي
اینا بایسی از نقطه نظر علم و
په علم و فرهنگ که مطالعه زشت زیاده و زینب ننداره د نسوان موسسه مربوط او د دی موسسه بنسرت ایشودون که د لطیفه مشر خور زینب عنایت سراج و چه د سرطان په ناروغی مرس و او د ژوند تر وروستي ورځې د نسوان په موسسه که د میستر شاناسته و او کاری کوه هم دی دو خویندو او ورسره و دل شدو د زینب سینما او د تمثیل دغه صحنه د نسوان په موسسه کې جوړ کړه چې بیا د زینب ننداری په نامه مشهور اسوه. میرمن لطیفه لیکنه کوله، مقاله، درامه او تیاترونه لیکل. تاثیرناک ژغی و ډیر ښه ممثله وه او ډیر ښه اکټیې کوه، خو د پردې تر شا په راډیوي ډرامو کې یې برخه لرله. خلاصه هر هغه څه چې زده وه او کولی سوی له افغان ښځې سره یې شریک کړي.
د محبوبی سراج مور جمیله سراج هم لطیفه سراج سره یو ځای د انګلیسي خبرونو وینده وه. محبوبه سراج وایي چې میرمن لطیفه د دې مور او ګڼو نورو ښځو هغه وخت په دې فکر ټولنیزو فعالیتونو کې برخه اخیسته چې زه د دې کار وړتیا لرم او کولی شم له دې لرې د وطن په پرمختګ کې ونډه واخلم، نو ولې خپل دغه استعداد او پوهه له خپلو خلکو او وطنه دریغ کړم؟
اینا یک لیاقت یا کار را داشتن که میتونستن بود.
دوی د یو کار لیاقت درلود، هغه یې دې ملت ته کاوه. موږ د خلکو ترمنځ اوسېدو. د میرمن لطیفې کور په دغه ځای کې وو چې اوس د ګلبهار سنټر ودانۍ ده. زمینه هم ډېره نه وه برابره، خو د دې ښځو مړونو اعتماد و چې دوی ته اجازه ورکوله چې ولاړې سي او خپلو خلکو او وطن ته کار وکړي. دوی ته چا کوم فوقالعاده معاش هم نه ورکاوه. په هغه وخت کې 300-400 افغانۍ د دوی معاش و، او دا هم باید هېر نه کړو چې دوی هم دې معاش ته اړتیا هم درلوده. میرمن لطیفې ته به چې هر کله په راډیو افغانستان کې ضرورت سو، که به په واده کې وه، که به په میلمستیا کې وه، د راډیو افغانستان موټر به پسې راته، خپل کار به یې ترسره کوه او بیرته به راتله. ټوله کورنۍ همداسې عادت سوې وه او هیچا نه ویل چې نه دي. د هغو ښځو اصلا دا په فکر کې نه ګرځېدل چې کار یې په وسه وي او ترسره یې نه کړي، ځکه موږ همداسې تربیه سوي وو. موږ ته دا نه وویل سوې چې ته ښځه یې، ته نه سي کولی، بلکې موږ ته دا ویل کېدل چې ته ښځه یې، نو ځکه ډېر څه کولی سي. د کورنۍ جد پراخ و. دوی په دې عقیده وه چې همدا د د ژغ چې له راډیو اورېدل کېږي دا نورو ښځو ته جرأت ورکوي او هڅوي.
نوري وایي هغه وخت چې میرمن لطیفې په بېلابېلو برخو کې کار پیل کړ، لږې ښځې په ټولنه کې فعالې وي او د خلکو ذهنیت هم په ټولنه کې د ښځو حضور ته پوره برابر نه و. خو د هغه وخت حکومت واقعا دا غوښتل چې د نورې نړۍ په څیر افغانې ښځې هم د ټولنې په ټولو برخو کې ونډه ولري.
دو سالهایی که لطیفه جان کبیر
سراج هغه کلونو کې چې میرمن لطیفه کبیر سراج رادیو ته راغله، د سردار محمد داود خان د صدارت دوره وه او خپل سردار محمد داود خان د ښځو لوی او ځواکمن ملاتړی و. هغه به ښځو ته ډاډ ورکوه چې تاسو کار او فعالیت وکړئ، حکومت تاسو تر شا ولاړ دی. همدا ملاتړ و چې میرمن سراج به د شپې تر 9 بجو پورې په راډیو کې او کار به یې کوه او ګڼې نورې ښځې وتوانېدې چې د دې په څیر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونه ولري.
سیاسی و فرهنگی داشته باشه.
میرمن کبیر سراج په راډیو افغانستان کې 15 کاله نتاقي وکړه چې ګڼې ادبي او هنري خبرونې اوس هم د دې راډیو په آرشیف کې خوندي دي. دا په 1955 کال کې امریکا ته مهاجره شوه او څموده یې په امریکا غږ راډیو کې هم دنده لرله. دا د لړم په 15مه د نوي کلونو په عمر په امریکا کې وفات شوه. محبوبه سراج د میرمن لطیفه د کورنی ژوند په اړه وایي:
زندگی شخصیش نام خدا
شخصی ژوند نام خدا 15 زمان لري او دوه خبرګونې لونه دي. په 1928 کال کې له کبیر سراج سره واده کړی وو. مشر زوی زیا کبیر سراج نومیږي او دا همغه کس دی چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د موسیقي ارکستر رامنځته کړ. د ژوند په اخر ورځو کې هم په امریکا کې له همدې مشر زوی زیا سراج سره اوسېده. نور نو څه وایم، یو خور یې اوس هم ژوند دی او لمسیان یې هم سته.
دیگر نواسه ها داره شکر.
ترنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشحاله دی وی.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ